السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې. له ازادۍ راډیو څخه مو د موسیقي دوه ساعته خبرونه واورېدله. خدای دې د یو بلې پښتو خبرونې وخت راورسېدی. روانه پښتو خبرونه زه قسیم سولمل د خپلو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. البته د تخنیک په برخه کې عبیدالله عبید راسره مرسته کوي. د دې خبرونې د سر راپور مو په کابل ښار کې د نن ورځې د انتحاري حملې په ارتباط دی چې پکې د ولسي جرګې یو غړی شکریا بارکزی هم ټپي شوی دی. نور راپورونه هم لرو. دغه راز د خبرونه په سر کې خبرونه درته خبريږي. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونه کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو غونډه تر پای ته رسیدو مخکې پریښو ده. خو د هر څه وروسته درته وړاندې سي. اول به سید کمال شاه عارف د دې مال مهم کورنی خبرونه درته وړاندې کړي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د هرات ولایت شورا د یو پخواني غړي د وژلو په تور 15 تنه نیولې دي او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت او نړیوال روغتیا سازمان په ګډه د جنسیتي تاوتریخوالي د قربانیانو د درملنې هڅې پیل کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې د کابل ښار د شوژمی امنیتي حوزې اړوند د دارالامان پر سړک وسوي انتحاري حمله کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي خبر اعلان ویل چې د دې انتحاري حمله هدف د ولس جرګې غړی شکریا بارکزی وایي چې نوموړی پکښې سرسري ټپي شوی ده.
نتیجه انفجار سه نفر از افراد ملکی که در ساحه بودند منوان
راغدان دی وای د چاودنی په پایله کې درې تنه ملکیان ټپیان سی وی دی دی وشل بغدون د چاودنی کې درې تنه شیدان سی وی دی او نور نږدې شل کسان دي ټپیان دي. شاغلی سړي زیاته کړه چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل سی وی دی چې معلومه کړي دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. پر هم دې محل ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسترګې پر غړي شکریا بارکزی نننۍ انتحاري حمله غندلې او هغه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللې. لارک څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې ولسی وی چې ولسمشر غنی امنیتي ځواکونو ته د یادې پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د هرات ولایت شورا د یو پخواني غړي د وژلو په تور 15 تنه نیولې دي. د کورنوي چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبر اعلان تول چې تورن کسان تیر ورځ په هرات ولایت کې نیول شوی دي. شاغلی صدیقي زیاته کړه چې د نیول شوو کسانو څخه تحقیقات روان دي چې ورسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د هرات د ولایت شورا پخواني غړي عزالله نجيب فیزاده د پنځمې پورس په هرات ولایت کې ووژل شو. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي چې د بهرنۍ ځواکونو لوټو ورسته به هیڅ ډول امنیتي خلا رامنځته نسی. عبد الله عبد الله نن په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم د دفاعي پوهنتون افسران ته د وینا پر مهال وویل د امنیتي ځواکونو د ورتیا د ثبتوي چې هیواد به له هیڅ ستونزې سره مخ نسی. نوموړی وایي د افغانستان د مخالفینو هغه خوبونه به رښتیا نسی چې د حکومت سقوط پته مده. د روان میلادي کال په ورستۍ کې ټول بهرنۍ ځواکونه له افغانستانه وځي او نږدې لزر امریکایي عسكر به په افغانستان کې پته کیږي. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت او نړیوال روغتیا سازمان په ګډه د جنسیتي تاوتریخوالي د قربانیانو د درملنې هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت مرستیال ډاکټر ناجی طارق په دې اړه جوړسو مراسمو کې په کابل کې ول چې د دې اقدام په پلي کېدو سره به د هغه میرمنو لپاره چې د جنسیتي تاوتریخوالي ښکار ګرځي د روغتیا خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې لازمي اسانتیاوي رامنځته شي. دا تر دې مهال پورې لازادي راډیو څخه کورنۍ خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استرالیا کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو غونډه تر پای ته رسیدو مخکې پریښوده. د هغه وخت د جی شل یا شلو صنعتي هیوادونو له غونډې ووت چې د نړۍ رهبرانو د اوکراین په بحران کې د روسیې د رول له کبله ورباندې سخت انتقادونه وکړل. پوتین تل له دې خبرې انکار کوي چې ګواکې هیواد یې اوکراین ته خپل سرتیري او وسلې لیږلې دي. ولادیمیر پوتین د شلو صنعتي هیوادونو غونډه وروسته له هغې پریښوده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د استرالیا او جاپان مشرانو په یوه لامیا کې وویل دوی له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو او د اوکراین د ختیځ د بې ثباتۍ لپاره د روسیې د اقداماتو مخالفت کوي. بلخوا د نړۍ مشرانو په استرالیا کې د شلو صنعتي هیوادونو غونډې ته وویل داسې پلان ترتیب کړی چې تر 2018 میلادي کاله پورې د اساسي پانګونو او سوداګرۍ د لارې د نړۍ اقتصادي وده څه باندې 2 تریلیون ډالر زیاته کړي. دغه پلان چې له مخې به د نړۍ اقتصادي وده 2.1% زیاتېږي په داسل کې د استرالیا د صدر اعظم او د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشري د کوربه تونی ابوت لخوا اعلان شو چې د نننۍ غونډې وروستۍ اعلامیه وړاندې کوله. په اعلامیه کې تر 2025 کاله پوری د شوزو لپاره د کاري فرصتونو په خاطر د 16 میلیونو ډالرو نورې بودیجې غوښتنه سوي چې په مرسته به په کاري برخه کې د شوزو پوړاندې خندونه کمیږي. د امریکا د پوز لوی درستیز په اربیل کې د کوردستان د کورواکي سیمې لمشر مسعود برزانی سره په کتنه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د وسلولو پر ضد د جګړې په باب خبرې وکړې. د امریکا لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی تر دې مخکې پرون په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر عبادی سره کتلی وه. د دیمسی ویندوی وویل چې د نوموړي د سفر اصلي هدف دا دی چې د عراق حالت تازه له نږدې وګوري، معلومات ترلاسه کړي او د اسلامي دولت د وسلولو سخت دریځو پر ضد د عملیاتو پر څرنګوالي ځان سم پوه کړي. یو ویډیو چې ادا کیږي د اسلامي دولت په نامه ډلې خبرې کړي پکې د امریکا له یو خیریه کارکونکي عبدالرحمن کسیګ نه سر پرې سوی دی. په ویډیو کې سخت دریځ وسلوال ښکاري چې مسکونه یې پر مخونه راکش کړي، پر یوه پرې سوي سر ولاړ دی او ادا کوي چې د کسیګ دی. د امریکا پخوانی پوځي 26 کلن کسیګ چې په وروستیو کې مسلمان شوی و د سوریې د جګړې له قربانیانو سره مرسته کوله چې تیر کال ونیول سو. خپلواکه سرچینو د دې ویډیو کاروالی نه دی تصدیق کړی. په یو مخکنی ویډیو کې چې دا کیږي د اکتوبر پر درېمه د اسلامي دولت په نامه ډلې خبره کړې وه، سختریزو وسلوالو چې مسکونه پر مخونه راکش کړې وه، یو کس ته چې دوی عبدالرحمن کسیګ معرفي کړی وو ګواښونه کول. او په رومانیا کې خلکو د ولسمشري په دویم ځلي انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړه. نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا صدر اعظم ویکتور پونتا تر خپل رقیب کلاوس لوهانیس مخکې دی. لوهانیس د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د نومبر پر دویمه وسول مخکښ ګڼل کېدی. د انتخاباتو په اول پړاو کې د شاغلي پونتا د رایې فیصدي تر لوهانیس 10% زیاته وه، خو نه وتوانېدلی چې د بریا لپاره 50% رایې راخپلې کړي. د دویم ځلي انتخاباتو ګټونکی به د اوسني ولسمشر ترایان باسیسکو ځای نیسي. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا هم ولولی او یې واوری، د ازادي رادیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې ادرس یې دی azadiradio.com. په دې خبرونه کې به مو د کابل ښار د نن ورځې د انتحاري حملې له جزئیاتو خبر کړو چې پکې درې تنه وژل شوي دي او د ولسي جرګې د غړي شکري بارکزی په ګډون شاوخوا شل تنه ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې میرمن بارکزی سره د ازادي راډیو همکار هم مرسته کړې ده چې د روغتون ته انتقال کړي. په دې اړه به زموږ له همکار وزیر حقدوس سره د دوی مرکه وروسته تاسو ته وړاندې شي. د نن ورځې د انتحاري حملې په ارتباط مو د ولسي جرګې له یو بل غړي سره هم مرکه کړې ده. د رواني خبرونې بل راپور مو په دې ارتباط ته چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي هیواد به د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته له هیڅ ډول امنیتي ستونزو سره مخ نه سي. په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې اوري چې د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د شو بدو طالبانو له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. که د خبرونې تر پای سره ملتیا وکړي نو د خبرونې په دوه منیمه کې روغتیا پروګرام هم درته لرو چې پکې د معدې د زخم په ارتباط باندې د خبرونې له ملما سره غږیدل یو. راځو د خبرونې لمړی مطلب ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واردل، د کابل ښار نن یو ځل بیا د انتحاري حمله شاهد و چې څه باندې 60 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسي جرګې غړي شکري بارکزی هم د دې پېښې په ټپیانو کې شامل ده. د حمله د کابل ښار اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د یک شنبه پورس له غرمی مخکې په کابل کې په انتحاري حمله کې چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې وشوه، درې ملکیانو وژل شول او د ولسي جرګې د غړي شکري بارکزی په شمول نږدې 60 کسان ټپیان شول. په دې انتحاري حمله کې چې د حبیبي لیسې مخې ته د شپږمې امنیتي حوزې په یوې اړوند سیمه کې وشوه، څو موټر هم ویجاړ شوي او د نږدې کورونو ښیښې ماتې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي خبرلانو ته وویل د دې انتحاري حملې هدف چې د یو کورلا موټر په واسطه وشوه د ولسي جرګې غړي شکري بارکزی و.
متاسفانه حمله انتحاری بود بالای
دی وی نننی پیخه یو انتحاری حمله و چې د خلکو د استازي محترم شکری بارگزی په موټر شو اغلی بارگزی روغتیایي حالت خده د دې حمله په نتیجه کې دی وی خزي په شمول درې ملکان وژل شوی او نږدې شل کسان ټپیان دي چې ټول روغتون ته انتقال شوی دي
زخمی هستند هم اینا به شفاخانه انتقال داده شوه
د یک شنبه پورز دا حمله دقیقا یو اونۍ وروسته له هغې انتحاری حمله وشو چې د کابل په امنیه قمندانۍ کې یو پولیسو واژه او شپږ نور ټپیان کړل د افغان امنیتي ځواکونو بس موټر هم تیره اونۍ د کابل ښار په اتمه حوزه کې په ماین برابر شو ورپسې د دوشنبه پورز د کابل په لویدیځ کې چاودنې درې ملکان جوبل کړل دغو انتحاري او انفجاري چاودنو او حملو د کابل ښار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي څو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول بازار کې ګرځم کنه نو مسخد مو دي نیو حکومت نه دا تقاضا غواړي چې خپل وظیفو کې کوشش دی وکړي چې دا غوښنه مخنیوي وشي
پیلي دولت نه دا غواړي چې د څلور دروازې زوم په تلاشي کې ډیره جدي پاملرنه وکړي او ډیر زیات شي نه ریښتا څه زیات شي
د نوې حکومت لرامنځته کې دوه هيسي وسلوال مخالفینو په ټول افغانستان کې په خاصه توګه کابل ښار کې خپل انتحاري او انفجاري حمله او چاودنه ته زور ورکړي کته هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیت خپل کاری لمړیتوبونه بللی وو خو کارپوهان وایي چې د برخه ته لا تر اوسه پوره پام نه دی شوی صفی الله ستانګزی ازادي رادیو کابل
و موریدل چینند کابل شهر د دارلمان پر سړک باندې یو انتحاري حمله وسوچ پکښ درې تنه وژل سلو او شاوخوا شل تنه ټپیان سول په راپور کې مدغ راځورل چې په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړي شکر برګزی هم شامل و د دې حمله په اړه چې ویل کېږي هدف یې د ولسی جرګې غړي شکر برګزی و زموږ همکار نوریاس نوري د ولسی جرګې له غړي شنکی کډوي خیل سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پښتنه کړې ده چې دغه ډول حمله به د بشري حقوقو د مدافعانو پر فعالیت ناوړه اغیز و نه کړي
باید وایم چې د افغانستان دښمنان په هیچا باندې رحم نه کوي که هغه حکومت کې کار کوي که هغه د پارلمان غړي یا د خلکو نمایندګي وکړي او همدارنګه هغه کسان چې خیریه مؤسساتو کارمندان دي حتی هغه مزدور کاران چې بېچارهګان ایران ته دوه درې کاله مخکې تللو نو دې شتنه یې په هلمند په لاره کې علاقه کړل دا د دښمن هغه توطیه ده چې په هیچا باندې رحم نه کوي راځو دا چې باید افغانستان خلک خصوصا هغه ښځې چې د بشر د حقونو د پاره کار کوي یا د افغانستان یا د ملي ګټو حامیان وي معلوم ده دا به بشر د دښمنانو طرف ټارګټ کیږي او زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک داسې حملاتو څخه وډار شي او همدارنګه افغانستان ښځې ډېرې قوي دي متحدې دي او دا خطرات په ځان باندې منلې دي او مطمئنه اوسي چې په کوم هدف لپاره چې دی هلې ځلې کوي هغه هدف په خپل ځای باندې وي او نشي کولای چې په داشان خودکشي حملې یا مستقیما یا څوک په داشان باندې وزل یا ماین چاودول باندې څوک له خپل هدف څخه نه لري کېږي بلکې هر افغان متحده ده چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي او په دې باندې
کډو خل سیاست سو مخکې هم دغه موضوع د امنیت مطرح کړي و او له امنیتي چارواکو مو غوښتي چې باید د وکیلانو یا د پارلمان د غړو امنیت باید تجدید تدابیر ونیسي امنیت باید خوندي شي څه فکر کوي چې آیا دغه حمله کیږي آیا د کوم یو امنیتي خلا و
حکومت واقعا د خصوصا خزینه او وکیلانو په امنیت کې او هغه سنتلاور یا بهادر خدای چې امنیت د بشر د حقونو مدافع دي کغه په حکومت کې دي کغه په مدني ټولنه کې دي کغه په پارلمان کې واقعا حکومت په دې کې ډېر کم پاتې ده او هغه تدابیر چې باید ورته ونیسي یا هغه امکانات چې برابر کړي تر اوسه پورې برابر کړي نه دي او په دې کې شک پاتې دي
د ولسی جرګې غړې شنکی کډوخیل و چې د ولسی جرګې پر بلې غړې شکرې برلسی باندې د نن ورځې انتحاري حمله په ارتباط باندې معلومات راکول او دا چې دا ډول حمله به د بشري حقوقو د مدافعانو پر فعالیت باندې اغیز وکړي او کنه په دې اړه لازادې رجو سره خبرې کولې لکه څنګه چې مخکې تاسو واوریدل د ازادې رجو په خبرونه کې د غرض پر راپور کې چې نن د دارلمان پر سړک باندې انتحاري حمله وسوله چې د دې حمله هدف د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و په همدې د همدې پیښې پر مهال زموږ همکار وزیر حق دوست هم محمل ته موجود و او شغلی حق دوست له میرمن بارکزی سره مرسته وکړه چې د ملي امنیت روغتون ته انتقال کړي څو شپې مخکې مې له وزیر حق دوست سره مرکه وکړه او لنموړی می دده د سترګو لیدلې حال و پښت
کله چې انتحاری وشو مونږه 50 متره زلاري ومه چې هلته حادثه سر چې راغلمه و مې دلې چې خانم بارکزای او دغه ډریور هلته ولاړ دي، خو هلته نور موټر هم نه وه، ډېر حالت خراب و، ټول خلک پریشان و، هر طرف خلک کته و پورته سرګردان و. چې ما دوی ودلید، ما بیا خانم برگزی ته ما ویل چې موټر دلته دمونږ موټر شته دي، بیا هغه سره لاړه ما امنیت شفخانې ته،
هغه
مې هلته ورسول.
د امنیتي کسان خو دلته داسې ممانعت نه کوي چې مثال تاسې ولې دا انتقالوي؟
نه نه نه، هلته دوه کسان د ما نه پوښتنه وکړه چې تاسو څوک یاست، خو د هغه ډرایور ما وپیژنده او ویل چې دا د منګه خپل دی، دوی منګه رسي
او خپل
مطمئن وسي.
بلې،
خو زه پوه نه شوم چې هغه امنیتي کسان وو یا عادي خلک وو.
او خپل د میرمن بارکزی روغتي وضعیت څنګه وو کله چې تاسو شفخانې ته انتقال کړ؟ یعنی په دې خبرې کولای سوې څه رقم حالت څنګه
وو؟ او حالت دومره بد نه و، حالت ښه و، لګ دا وښتان لګ سوځیدلی وو او لګ چپ لاس لګ زخمی شوی وو، او نور دا غوی وضعیت د سیو چې انفجار دا اصلا هدف هم دوی وو، ځکه چې انفجار نږدې وو، دا غوی وضعیت لګ ګډوډ وو، خو یعنی بیا هم خوا وضعیت خوا دومره یعنی د پریشانی وړ خبره نه وه.
د میرمن برګزین علاوه ته نور کسان هم ټپیان سول، او د سویل کې شدري کسان هلته وژل سوي هم دي. ساسو خپل د سترګو لیدلې حال څنګه وو؟ هلته مجموع خلک څنګه وو؟
هلته چې زراغلم د انتحاري ځای چې راغلم، هلته مې ولید چې یو ماشوم نه پیږم چې مړ شوی وو که ټپي وو، او نور کسان وو چې هلته
د سویل کېږي. بلې، یوه محصله چې هلته وژل سوې ده، هغه هم خپله د میرمن بارکزی په موټر کې ورسره وو. بیا کله چې هغه دلته کښته کېدله، په دغه وخت کې دا چاودنه سوې ده. ستاسو معلومات څه دي؟ واقعا هم داسې
ما معلومات دا دی چې میرمن بارکزی سره یوازې د هغه ډرایور نور هیڅ څوک نه وو، نه ماشوم و، نه کوم محصل و، نه هیڅ څوک ورسره نه و، یوازې د هغه ډرایور او خپله بارکزی سره.
بلې، او کله چې مو میرمن بارکزی روغتون ته ورسوله، د دې عکس العمل څه و؟ ساس سره خبرې وکړې، دې څه وویل؟
هغه ما سره خبرې وکړې چې زر شاد چې بیخي یعنی وزن ښه نه ده، ځکه چې د هغه حالت هماغه حالت چې هغه لیدلی و، هغه
شوک لیدل
او هغه شوک چې لیدل و، خو بیا هم وضعیت ښه و، دومره هغه نه و، د تشویش وړ خبره نه وه.
تاسو که دقیق راته وایس چې دا په کومه حصه کې ټپي سوې وه؟ یعنی په داسې ویل کېدلی چې د غوږ څخه وینې راتلې، واقعا هم داسې و؟
یوازې کله چې انفجار شوی و، هم د دوی مخ لږ غشوی و، وېښتان یې سوځېدلی و، بس وینه چای نه وه.
او دقیق دا سیمه کوم ځای کې و؟
دا د سه د مخکنی را تلویزیون آریانا او د
سینما پانتون
پمنس کې پم دغه لار کې شوی دا فرعي لار کې.
د ازادي راډیو د ترانسپورت د برخي همکار وزیر حق دوستو چې نن له میرمن بارکزی سره مرسته کړې و چې دا روغتون ته انتقال کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي هیواد به د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته له هیڅ ډول امنیتي ستونزې سره مخ نه سي. عبدالله عبدالله نن د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون افسران ته د وینا پر مهال وویل چې دغه ډاډ یې د امنیتي ځواکونو د اوسنیو وړتیاو له مخې ترلاسه کړی دی. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پرمختللو تجهیزاتو او هوایي ځواک کمښت د افغان ځواکونو اساسي ستونزې بلل کېږي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د وسلوالو مخالفینو هغه هیلې او خوبونه به رښتیا نشي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به حکومت سقوط وکړي. عبدالله عبدالله وایي چې افغان امنیتي ځواکونه بشپړه وړتیا لري او د بهرنیو ځواکونو له مرستې او ملاتړ پرته هم د هیواد دفاع کولی شي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون افسرانو ته د وینا پر مهال وویل چې دای او ولسمشر د امنیتي ځواکونو پیاوړي ملاتړ دي.
افکار وجود داشت وجود داشته که افغانستان
داسې افکار موجود و او موجود دي چې ناتو او نړیوالو ځواکونو له جګړیز ماموریت وروسته به افغانستان له ځانه د دفاع وړتیا ونه لري. هر ورځ چې تیریږي امنیتي ځواکونه په خپل میړانې دا ثابتوي چې هغه خوبونه به هیڅ وخت رښتیا نه شي چې د هیواد دښمنان د افغانستان د سقوط په اړه ویني.
نږدې دوه میاشتې وروسته یعنې د روان 2014 کال په پای کې د ناتو او ایساف ځواکونه له افغانستانه وځي او یوازې د امریکا نږدې 10,000 عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان دا اندېښنې هم ښیي چې افغان ځواکونه په بشپړ ډول تجهیز نه دي او هوایي ځواک یې بشپړ نه دی. افغان حکومت د امنیتي ځواکونو د نړیوال ملاتړ لپاره له ناتو او امریکا سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړل. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي همدې دواړو سندونو ته په کتو حکومت هیله مند دی چې امنیتي ځواکونه په نږدې وخت کې له هر پلوه په خپلو پښو ودرېږي. نوموړي وویل چې د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا ده.
پر ځای بولم چې تاسو د هیواد واقعي اتلان وګڼم. موږ ستاسو د تجهیز او تمویل لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو. زموږ هیله دا ده چې هر تجر ملي اردو په ځان بسیا او په خپلو پښو ودرېږي.
افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ځواکونو په تجهیز ټینګار کوي چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو سرپرست وویل چې وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو په پرتله درنې وسلې کاروي. د پوځي چارو څېړونکي هم د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو په سمبالښت ټینګار کوي او وایي که دا ځواکونه له هر پلوه خود کفا نشي د هیواد دفاع به ورته ستونزمنه وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واوریدل. خو تاسو دم ګړی د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ نیسئ. بیا هم یو کورنۍ مسله. په کابل کې د افغانستان د قانونو په اړه په لومړني جوړ شوي څېړنیز کانفرنس کې د کانفرنس جوړونکي شپږ بیلابیل ستونزې په ګوته کوي او له افغان حکومت نه غواړي چې دغه ستونزو ته په جدي توګه رسیدګي وسي. اجمل تورمان پر دې موضوع راپور راکوي.
د قانونو نه قانون استخراج، لوټ او قاچاق هغه ستونزې دي چې د خلکو اندېښنې راپارولي او په وار وار د رسنیو لخوا پرې انتقادي راپورونه برابر شوي دي. په کابل کې پښواک خبری اژانس هم د افغانستان د قانونو په اړه په یو جوړ شوي څېړنیز کانفرنس کې د خپل یو کلن څېړنیز کار نتیجې له خبریالانو سره شریک کړې. د پښواک خبری اژانس مسول دانش کړو خیل وویل چې د څېړنو نتیجې شپږ اساسي ستونزې په ګوته کړې او له افغان حکومت نه د دغو ستونزو د هواري غوښتنه وکړه.
پښواک د هیواد د قانونو له وضعیت څخه خپلې موندنې دا هغه عمده شپږ اساسي ستونزې دي چې موږ په تېر یو کال کې د موږ ژورنالیستانو تحقیق کړی و. د موږ له حکومت نه غوښتنه دا وه چې دغو شپږو موضوعاتو ته جدي پاملرنه وکړي.
په دغو شپږو اساسي ستونزو کې د قانونو ناقانونه کیندنې، د بشري حقونو نقص او د قانونو د کارګرانو خوندیتوب، د قانونو د تړونونو مسایل، د هیواد نه بهر د افغانستان د قانوني توکو پروسس، د قانونو په اړه معلوماتو ته د خلکو او رسنیو نه لاسرسی او د قانوني توکو قاچاق شامل دي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د غوستونزو ته په اشاره سره وایي چې د قانونو د تړونونو په برخه کې جدي ستونزې موجود دي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د یو شمېر ستونزو په منلو سره د کانفرنس په جوړونکو دا انتقاد کوي چې د معلوماتو په وړاندې کولو کې ستونزې لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال انجینیر نصیر احمد درانه وایي چې جوړ شوی کانفرنس په هیڅ ډول څېړنیز نه دی.
راځي په موږ سره انتقاد وکړي، کوم طاقت چې کوي مبنای بد معلوم وي. کاش کې دې کانفرنس ته تحقیقاتي نه وای. حقیقتی معنا داره چه حقیقتی آبی ده. ما پس شان ولیدل حقیقت نلری خودوی پا مک پر تلی.
خاغلی درانه وایی که چوک وغواری چه ده سمو معلومات پر بنسر چیرنی وکری، نو دوی حاضر دی چه همکاری ورسر وکری. خود پښواک خبری اژانس مسولین بیا نه منی او وایی چه مک سره درا پرونو ده برابرولو پا برخه که لازم همکاری نده شوی. د قانونو په برخه کې ورته ستونزو ته پخوا هم اشاره شوې ده، خو تر اوسه هم د قانونو د خپل سری استخراج او قاچاق مخه نه ده نیول شوې. ویل کېږي چې د افغانستان د قانونو په ناقانونه کیندنې او قاچاق کې یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي هم ښکېل دي. افغان حکومت څه باندې یو کال وړاندې د قانونو د غیر قانوني کیندنو یو لیست هم برابر کړ، خو هغه لیست هم د رسنیو له سترګو پټ وساتل شو او خپور نه شو.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسمه وا سیمه ایزه مسله د پاکستان پوځي مقاماتو چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه بریدونه کړي او دوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. پر همدې موضوع زبیح الله شفق له پېښور راپور راستولې دی.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد هوایي ځواک د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځي مقاماتو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد جنگي جټلو تکو د یک شمې پورې افغان پولیسو نږدې د شمالي وزیرستان په دتاخلو کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لک تر لږه څلور دېرش وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون ځینې بهرني وسلوال هم وژلي او د هغوی ډېری مرکزونه یې له منځه وړي دي. د دوی په وینا په دتاخلو کې د تلاشي عملیاتو پر مهال له وسلوالو سره مخامخ نښته شوي چې په ترڅ کې د یو پاکستاني افسر په ګډون څلور سرتیري مړه او یو لس نور ټپیان شوي دي. د سیمې یو یوه خبري ځای سرچینې د نوم غږ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني الوتکو د یک شنبې پورې سهار په دتاخلو کې درنه بمباري کړې، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله په کې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشي ترلاسه کېدای. د سرچینې په خبره ناتایید شوي راپور نه وایي چې په دغو بریدونو کې ځینې بهرني وسلوال هم وژل شوي، خو د هویت په اړه یې لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. رویټرز خبري اجانس د وزیرستان د یو سیمه ایز امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې په وژل شو پاکستاني سرتیرو کې یو میجر هم شامل دی او په خبره چې اته نور سرتیري لا هم نادرکه دي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون په 15مه نیټه د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دوی دا کوي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه تر 200 زیات وسلوال وژلي او د دې سیمې 90 سلنه برخه یې له وسلوالو پکه کړې ده. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات په شمالي وزیرستان کې په پیل کړو عملیاتو کې د پراخو بریاو ادا کوي، خو د دې هیواد د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي د پوځ اداو ته په اشاره وایي چې د دوی د عملیاتو بریالیتوب هغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. دا یادونه ورده چې خپلواکو او ځایي سرچینو هم لا تر دې دمه د پوځ د ادا پخلی نه دی کړی، ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نور پرېږدي.
او د پاکستان له موضوع څخه وسو استرالیا ته چې هلته د جیشل هیوادونو غونډه جریان لري. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نن لاغه وروسته چې د جیشل په غونډه کې په اوکران کې د لاسوهنې پر سر د نړۍ د مشرانو له سخت انتقاد سره مخامخ سو. د دې غونډې د پای مخکې له استرالیا څخه ولاړی مخکې کرملن ویلي و چې پوتین به د انتقاد له کبله د غونډې له ختمېدو مخکې نه ځي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له استرالیا څخه د جی شل غونډې له ختمېدو مخکې ولاړی. په دې غونډه کې د نړۍ مشرانو پر پوتین سخت انتقادونه وکړل چې په اوکران کې اوس هم له مداخله څخه لاس نه دی اخیستی. پوتین په استرالیا کې یو خبری غونډه راوغښتله او ځانګړو خبریالانو ته خبري وکړې. وروسته پوتین له دې مخکې چې د غونډې اخري اعلامیه وړاندې سي له استرالیا څخه ولاړ. مخکې کرملین هغه راپورونه رد کړي وو چې ویل یې پوتین به د نړیوال انتقاد له کبله دغه غونډه له پای ته رسېدو مخکې پریږدي. پوتین د نړۍ د مشرانو لخوا په اوکران کې د لاسوهنې پر سر د سخت انتقاد سره مخامخ سو. خدای دا تورونه ردوي چې روسیې ختیځ اوکران ته د جلا غوښتونکو په ملاتړ پوځیان درنې وسلې او پوځي تجهیزات لېږلي دي. له استرالیا څخه د ولادیمیر پوتین سفر په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د استرالیا له صدراعظم او د جاپان له صدراعظم سره وکتل. دغو مشرانو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې وای دوی د روسیې لخوا د کریمیا د جلا کولو په اوکران کې د دې هیواد په بیسپات کولو کې د روسیې د فعالیت او د ماليزیا د الوتکې ام ایچ 11 د وشتلو پر ضد یو موټی دی. اوباما پرون په برزبن کې د جی شل د غونډې ترڅنګ په خپلو خبرو کې وویل ستاسو د ملګري هیواد په توګه امریکا د استرالیایانو په غم کې شریکه ده چې د کورنیو غړي د ام ایچ 11 الوتکې په پیښه کې ووژل شول، او موږ د انصاف او مسؤلیت لپاره ستاسو د هیواد په کلکه اراده کې شریک یو.
For justice and accountability.
په خپل خبري ونده کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبره سو، پوتین وویل چې د ونډې پر مهال د په غیر عادلانه توګه داس پیښو لپاره تر انتقاد لاندې سو چې د تر کنټرول د باندې وي. خو دا وویل چې په دې ونده کې خبري ډېری ګټوري وي. پر دې سربېره چې د استرالیا د صدر اعظم ټونی ایبټ پر پوتین ډېر سخت انتقاد وکړ، د له هغه څخه مننه وکړه چې دا غونډه په خپل هیواد کې پر مخ یوړه. د اروپای کونسل مشر هرمن وان رومپوی وایي ک روسیا خپل ټول پوځیان او وسلې له ختیځ اوکراین څخه ونه باسي، د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر په میاشت کې سره وویني چې د روسیې پر وړاندې د نورو ګامونو په اړه خبرې وکړي.
لا یاد مو باسي چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته لرو، خو لاغه مخکې به مو سید کمال شاه د دې مهال مهم لنډو خبرونه خبر کړي چې ورپسې به مهم اقتصادي خبرونه درته وړاندې سي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان پر سړک په سوي انتحاري حمله کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به هیڅ ډول امنیتي خلا رامنځته نه شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هرات ولایتي شورا د پخواني غړي د وژلو په تور 15 تنه نیولې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت او نړیوال روغتیا سازمان په ګډه د جنسيتي تاوتریخوالي د قربانیانو د درملنې هڅې پیل کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استرالیا کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو غونډه تر پای ته رسیدو مخکې پریښوده. د نړۍ مشرانو په استرالیا کې د شلو صنعتي هیوادونو غونډې ته وویل داسې پلان ترتیب کړی چې تر 2013 میلادي کال پورې د اساسي پانګونو او سوداګرۍ له لارې د نړۍ اقتصادي وده سباندې 2 ټریلیون ډالر ته زیاته کړي. د امریکا د پوز لیدرسز په اربیل کې د کوردستان د کورواک سیمې له مشر مسعود برزانی سره په کتنه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د وسلوالو پر ضد د جګړې په باب خبري وکړه. په رومانیا کې خلکو د ولسمشری په دویم ځل انتخاباتو کې رایه چونه اپیل کړه. او یو ویډیو چې دا کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې خبره کړې په کې د امریکا له وخیره کارکونکو نه سر پر سوي دی.
افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند توافق کړی چې د ټاپي په نوم د غازو د پایپ لاین د تیرېدو لپاره یو ګډ شرکت رامنځته کړي ترڅو د دغه پایپ لاین لپاره چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري کار وکړي. د آسیا له پرختي بانک لخوا په همدې اړه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې څلور واړه هیوادونه به په دغه پروژه کې برابر شرکت ولري. د نوموړي بانک د لویدیځي او مرکزي آسیا د څانګې مسؤل کلاوس ګیرهاوسر ازادي راډیو ته ویل چې د ټاپي پروژې د تمدید لپاره دا یو مهم ګام دی اخدل چوری. ویل کیر چې د ټاپی نل لیکل لاري به هر کال 2.5 میلیارډ متر مکعب طبیعي غاز له ترکمنستان څخه افغانستان او بیا پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه ترمنځ د لاجوردو د لارې په نامه د لاسي صنایعو لومړنی تخنیکی ناسته د ترکمنستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو د اقتصادي همکاروي رئیس وحید الله ویسی ازادي راډیو ته د لاجوردو د لارې اقتصادي او تاریخي ارزښت په اشاره وویل چې د دغه ناست څخه اساسي هدف د 15 هیوادونو ترمنځ د اقتصادي چارو پراختیا او د اړیکو ټینګښت دی. د نن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لدنو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 850 افغاني، یو یورو 2 افغاني او اویا پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغاني او 8 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دی پروگرام ته ستاسو هر کله کوم. نن په دې پروگرام کې د معده زخم په اړه غږیږو. زه ناجیه سپایم او د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال را سره په سټډیو کې دی چې تاسو به د دې موضوع په اړه بیلابل معلومات درکړي. د معده زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې د معده داخلي پوښ د مقاومت او د تیزابي ترشحاتو ترمنځ انډول یا تا تعادل خراب شي، په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډېږي او د معدې زخم رامنځته کېږي. ډاکټران وایي چې ځینې خواړه معده زخمي کوي. که چیرې د چا معده زخم وي، بیا د دغو خوړو خوړل ستونزه ډېرولی شي. معنا دا چې د معدې په زخم اخته ناروغان باید له ترشي، اچار، ګاز لرونکي مشروبات او داسې نورو تیزاب لرونکو خوړو څخه باید ډډه وکړي. د ډاکټرانو په وینا د معدې په زخم اخته ناروغان د پرهیز ترڅنګ باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورشي، ترسو د دې ناروغۍ د پرمختګ مخه ونیول شي. تاسو اوریدونکي هم د دې خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوند موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه معلومات واخلئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0922215. ډاکټر صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، او که د خبرونې په سر کې دا معلومات راکړئ چې څنګه کولای شو
مقوله دا وای که غواړی چې همیشه تاسو د معدې د امراضو یا ناروغیو څخه په امان کې اوسئ، نو وای همیشه تاسو سبزیجات، ترکاری باب او میوجاتو څخه ګټه واخلی. او که چیرته غواړئ چې تاسو همیشه په ناروغیو باندې اخته شئ، نو غوښې او غوړین مواد ډېر وخورئ. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف دی چې هم وایي چې معده د ناروغیو کور دی، نو له همدې امله ډېر زیاتې ناروغۍ د معدې له امله راولاړیږي. نو که چیرته وای تاسو خواړه په کم اندازه باندې وخورئ او میانه‌روی پکې اختیار شي او معده په دریو ایسو باندې وویشل شي، چې یوه حصه یې د کلکو خوړو لپاره، یوه یې د اوبو لپاره او بلې د هوا لپاره پرېښودل شي، او همیشه په نیم نس باندې خواړه وخوړل شي، انشاءالله چې معده به هیڅ وخت په ناروغیو باندې اخته نه شي. له بله پلوه هغه خواړه چې الله پاک هم حرام ګرځولی دی، لکه د شرابو څکل. خپل د شرابو څکل د معدې د مخاطی غشا یا هغه پوخ چې معده پوخلې ده، د هغې د تخریب لامل ګرځي او بالاخره معده پی زخمی کیږي.
بله ډاکټر صاحب، په ډېر بخښنې دغه اوریدونکی اخلو، بیا به راځو دې پوښتنې ته. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
تاو ډاکټر صاحب سلام علیکم. ډاکټر صاحب هم پوښتنه دغه ده چې کار ناره باندې د چاو سره لږ ناره ورته مزړي نیوي چې د دې د څه سره ده تاوان د څه سره دی او ځان تمن ماتره کې ډېر مهرباني.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ دغه ورور پوښتنې ته که ځواب ورکړئ.
تاسو پوښتنه واخیسته شوه؟
تاسو د دغه سوال مون اخیسته؟
ما ولې کول سحر کې په نهار باندې مې د زړه سوخت پیدا کیږي که څنګه؟ د سي درست
د ورور انلاین د موږ سره او د دوی نه به هم پختنه وکړو. ښه، د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوې. خیر، بیا به هم دوی ټلیفون وکړي او تاسو به دوی پوښتنې ته ځواب ورکړي. نو یو بل اوریدونکی اخلو، بیا به نور پوښتنه تراشو. السلام علیکم. بلې ښه، نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ ما مخکینه پوښتنه تا کې لږ څه تشریحات ورکړئ چې د معدې د سالم ساتلو لپاره باید څه وکړو.
بلې، له بله پلوه وایي که چیرته هغه کسان چې سګرټ څکي، خپله د سګرټو څکلو په واسطه باندې کم پوخ چې معدې ته ورکړل شوی دی، د دغه پوخ تخریبات منځته راځي، او بلاخره د سیګریټو سکلو په واسطه باندې دغه پوخ لمنځزي او د معدې د ټپ لپاره زمينه مسایديږي. لبل پلوه منګو تاسو په شاوخوا کې بازي وګړي دي چې پان څخه استفاده کوي، دغه خپل د پان خوړل، د نسوارو به مورد استفاده یا استعمالول، د زین د خانیاتو څخه استفاده کول، او د زین بی ضایع او بی حد زیاتو مساله جاتو څخه استفاده کول چې دوی اکثرا په کټغونه وینګلو کې استفاده کوي. د ډیر مرچک خوړل حتی د معدې د سالمیت لپاره ناشونی دی، یعنی کولای شي چې د معدې ځینې ستونزې راولاړې کړي. له بل پلوه هغه کسان چې ډیر زیات سرکړي خواړه خوري، ډیر زیات وړ خواړه خوري، ډیر زیات د حد زیات خواړه خوري، همیشه دوی کوشش کوي چې بې حد زیات خواړه خوري، ځکه انسان چې کله کم د حد زیات خواړه خوري دغه غړي د وخت په تیریدو سره استلاک کیږي. نو له همدې امله کوشش دې وشي چې هغه مشروبات چې نن سبا په بازار کې گازدار دي او د هغوی لپاره تبلیغات کیږي، کوم کسان چې د معدې په ټپ باندې اخته شوي یا خپل بد هضمي یا سوی هاضمه لري، ممکن د دې په زیاتېدو کې هم دا ډېره زیاته مرسته وکړي.
بلی درنو دوستانو، بیا به هم یادونه وکړو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال را سره په سټډیو کې دی او تاسو ته د معدې د زخم په اړه معلومات درکې. ډاکټر صاحب رضو د اوریدونکو اخلو چې دوی هم کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه تاسو ته سلام علیکم ګلستان صادق خبرې کوم له هرات.
مهرباني وکړئ.
سلامات څنګه خور زما سوال ده د محترم ډاکټر صاحب نه چې زه خپل چې ما عمر می تقریبا د 22 کال به وي او خپل چې د میډې د جیو شراته ډیر زیات پیدا کی، کله چې زه د ډوډۍ وخورم بس همیشه د زړه جیو شراته پیدا کی، دغه په لاملونو کې ته څه څه لګرنا واچوي او چې دا د څه وجه نه پیدا کی او زه تر دې نه یو تفسیر راته کې زه څنګه د دې نه ځان خلاص کړم. او خپل زما مور ده چې تقریبا مور عمر به 30 کال چوخاوي، هغه هم د غرکان تکلیف د محترم صاحب دفتر صاحب نه توسیه غوښتل او هغه کوم چې مرتاز تاریخ یې ورته وایو هغه هم عملیات کړی دی او هغه مون چې نه وکړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو ټلیفون نه، او حتماً به ډاکټر صاحب تاسو مفصل معلومات درکړي.
گلستان خان ډیر زړه پورې پښتنه وکړه لاو ډیره د موضوع مطابق وی کله چې خواړو خرم د معدې جوش یا کته ترخیو به مخلې ترازی وګورئ د معدې د اسباب کچیر د معدې د زخم اسباب ته منګو تاسو مخه وکوي چې د زخم زیات اسباب یا علتونه لري چې د هغه د علتونو څخه هم ډیر خوري ده. ډیر ورته خو یوازینی هدایت زما دا دی چې کوشش دې وکړي چې همیشه په ډیر ټاک نس باندې خواړه نخوري. له بله پلوه کوشش دې وکړي چې په نیم نس باندې خواړه وخوري، زیات ترخه زیات سره کړي او اچاردار او مساله جات خواړه باید ونه خوري. که چیرته د سیګریټو باندې روغ دی باید د سیګریټو څخه هم اجتناب یا پرهیز وشي. له بله پلوه ډیره مهمه خبره دا ده چې کله دا د شپې کم خواړه خوري باید درې ساعته د مخه خواړه وخوري، درې ساعته وروسته باید ویده شي، بالغ باید جګ کیدی او هیڅ وخت په ماړه ګیډه باندې دا ویده نشي. له بل پلوه وی هغه کسان چې دغه ستونزې لري باید حداقل یو څه تمرینات یا ورزش حرکات باید ولري. د 15 سنه تر نیم ساعت پورې باید دوی پیاده روي وکړي. خو له علتونه باید وسیړل شي، مالج ډاکټر ته باید لاړ شي، حتی د ډک میتیازو معاینات یې باید وشي، ځکه کله کله د ډک میتیازو کې که چیرته د اسکاریس چینجیا یا امیب یا د جاړیا په نوم باندې ځینې ناروغۍ دي دغه هم رامنځته شوي وي، خصوصا په دې ځوانانو کې. نو دغه مسایل باید رد شي. له بله پلوه باید د وینې معاینات وشي چې د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې هغه هم د معدې د زخم یا ټپ لامل ګرځي.
بله من ډاکټر صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر باندې
وکړه تا او ډاکټر صاحب السلام علیکم. تل چلو بول.
ډیر زیات مننه. ډیر باندې
سلام. ما د خوست ولایت نه
مګ اساس غاورو
خپل جوش دې کوي، یعنی تیزابیت لري.
بله
تیزابیت لري او زما خپل د لسونو او خېډې خپل کوي. زما ټکان ډیر کوي. ډاکټر صاحب دې لږ معلومات راکړي.
خا ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
سمه ده. د معدې د سوخت او د تیزابیت لپاره ګوري اکثرا پښتنې د دې اوریدونکو چې دی یو بل سره تړاو لري. بیا هم هغه خبرې چې منګ مخ کې ورته وکړلې کې چیرته په هغه باندې عمل وکي. لبل پلاوا د ډیرو زیاتو خوړو څخه مخنیوي وشي، ډیر سره کړي ونه خوري، او که چیرته په سیګریټو باندې روږدي وي سیګریټو څخه باید استفاده ونه شي. که چیرته کوم وګړي د معدې زخم لري یا هغوی همیشه د الکول معتاد وي باید دغه څخه مخنیوي وشي. او په زمین کې باید خپل معایناتو کې چې 90% برخه د معدې د زخم د منځ راتګ چې دا د ایچ پایلوري په نوم یو بکتریا ده چې هغه د دې لامل ګرځي. یو شی ته باید زه د اوریدونکو پام وګرځوم، هغه دا چې ځینې اوریدونکي اکثرا د درد دواګانې خوري یا درمل استعمالوي، د بیلګې په ډول د اسپرین په نوم، ډایکلوفینک په نوم باندې، پایروکسیکم. دغه ځینې دردونو یا د ملا دردونو لپاره دوه یا درې ډوله د دردونو دواګانې چې کله استفاده کوي کولی شي چې دغه خپل د درد دوا د معدې دغه کمپوخې چې د دې ترمنځ عدم توازن منځ ته راشي. چون د پروستاګلاندین په نوم یو ماده ده چې معدې پوخت خی پوخله ده، دغه چې کله تخریف شو د معدې لپاره د زخم لپاره زمینه مسایده، نو لامدې عمله باید موږ او تاسو کوشش وکړو چې به موجبه د درد ترملونه هم استفاده ونکو.
دغه د بکتریا یادونه مو که د سره رقم را لسکیږي؟
بله، ډیر زړه پورې پوښتنه ده. وای چې اکثرا تاسو وای پاکوالی غوره کوئ، الطهور شطر الایمان، پاکوالی د ایمان یو جز یو برخه ده. که چیرته موږ او تاسو همیشه په داسې ځایونو کې خواړه وخورو لکه په هوټلونو کې، زیاتره نارینه ماشومان محصلین راوزی په بازار کې مثلا په وټلونو کې په هغو غوریو کې چې یو ککړ کس په هغې کې د ایچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته وي، په هغې کې خواړه خوړلي وي، هغه پاک نه وي پرېمینځل شوي، یا یو کس مثلا په بازار کې راځي او دا د ګنی جوس کې نن سبا فکر م کړی سپونه ډیر زیات مروج شوي دي په هماغه کاسه کې په هماغه قاشوغه باندې چې اکثرا ککړ دي. دغه بکتریاګانې اکثرا د ککړو خوړو د ککړ چښاک له امله رامنځته کیږي.
بلې، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د غوریدونکو اخلو چې ډیر زیات په لیکه کې منتظر پات شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. توخی اند زابل اتحادی الاولسوالی.
توخی صاحب مهرباني وکړه.
محترم ڈاکٹر صاحب تو ہمیں پوچھنا تھا کل مرشن چاہیے وہ خرو بیا مسئلہ قریب کر معلوم تھی یو انسان تفصیل بھی ساتھ کی بایا دو
توخی صاحب میں گگا گا رہا تھا سی
بالی بالی
دغه پختنه لسر نه کما تر کی چغاګ مو پری کیږي دسی دغه خپل پختنه لسره مطرح کوي چې ډاکټر صاحب
شین چای چې اوس کې ستونزې سره مخ کېږي. تو خی صاحب
دا مشکل راته پیښیږي او دا هم پیښیږي چې مطلب په دغه خوا باندې وخورم بیا مشکل نه راته پیښیږي. دا د انسان په څلور ساعتو کې څومره وخت باید
زړه
پورې پوښتنه وه. وګورئ، وایي هر څه چې د حده زیاتو خوړل شي، دا وایي چې کله زه شین چای وڅښم نو ماته سستي او کسالت پیدا کیږي. یو شی ته چې زه باید اوریدونکو پام وګرځوم، شین چې کې د کافین په نوم باندې یو ماده ده چې دا مدرره ده، تش میتیازې ډېرې زیاتې. کله چې شین چای د حد زیات وسکل شي، هغه وګړی ډېر زیات تشناب ته ځي او زیاتې تش میتیازې کوي چې د بدن مایعات او په بدن کې د مهمو او مفیدم آیونونو د کمښت سره مخامخ کیږي او همدغسې یو لرزه ورته پیدا کیږي. نو هر څه چې څکی په یوه معاینه او په مناسب اندازه باندې باید وسکل شي. دویمه پوښتنه دا د پسلی رش ساتونکو کې خو موږ او تاسو چون دغه سی اورواژم ګرځیدل سهار غرمه او ماخام ډوډۍ خورو، خو کچیرته د روژې فلسفه تر شو ول موږ دوه وخت خواړه خورو، وای چې په جنت کې خواړه چې دوه وخت دي. کچیرته انسان دوه وخت خواړه وخوري نو په دې کې به ډیر اسوده او د مشکلاتو څخه لري، وزن به نه زیاتیږي او په ډیرو ناروغیو باندې باندې اخته کیږي. دریمه پوښتنه د توخی صاحب ده چې آیا پانتا کوکا کولا او د پیپسي وجود ته ضرر رسی کنه؟ بله، هو، دا په خپل ځان کې گازدار مواد لري او که چیرته هغه کسان چې د معدې ستونزې لري او د معدې تکلیفونه د هغوی تکلیفونه لا پسې زیاتوي او ګټور نه تمامېږي.
بله ډاکټر صاحب، سترس او روحي فشار څومره د معدې د زخم په زیاتېدو کې ونډه لري؟ بیا
ډېره زړه پورې پوښتنه ده. ځینې کتابونه لیکي چې د سترس یا روحي فشار علتونه لا تر اوسه پورې د مطالعه لاندې دي، خو ډیرو رسنیو پلټنو ثابته کړې ده چې سترس او روحي فشار بالکل د معدې په ټپ کې یو غټ لامل ګرځېدلی دی. د بیلګې په ډول باندې که چیرته یو ناروغ د جراحي عملیات څخه وروسته کم د معدې زخم پیدا کړي، د دې نه دا معلومیږي چې دغه سترس یا روحي فشار چې دی د دغې له امله دغه ټپ یا زخم منځته راغلی دی.
بلې، د دې پوښتنې په اړه به وروسته راځو. اوریدونکی اخلو، السلام علیکم.
دا پوښتنه ده چې زما عمر د 1 کلن دی، دغه د معدې په تکلیف دی، بیخي ډېر وخت کېږي، تقریبا 6 کاله کېږي چې اخته یم. نو په کندهار کښې مې دوا کړي، په لشکرګاه کښې مې کړي، زکجکي د ولسوالۍ یم. نو دا دوای مې کړي دي، په کوټې کښې مې کړي دي، ریښي ډېر دوای. بیا دې دوا ما ته په کوټې کښې د 2000 په دوا راکړه، سینګري مرض هم راچولی، سهار ماښام به سینګري کېږي. نو که ډاکتر صاحب ما ته دا پوښتنه معنا دی ما ته دغسې معلومات را کړي، او بیا را ته ووایي چې معنا په پلانکي ځای کښې دغه ډاکتر ته ورسه، ډاکتر معنا را وښي. دلته خو داسې ډاکتر نه شي، هرڅو زه ورغلم دوا نه ده را باندې لګېدلې. ښه،
مننه ډاکتر صاحب، درته مشوره درکړي.
وګورئ، د دې رور سوال هم باید هماغه د سټرس او روحي فشار پورې باید یو څه ناڅه. په افغانستان کې 15 کاله کېږي چې انقلاب او جنګونه روان دي، او زیاتره وګړي چې دي د عامې روغتیا وزارت خو تیر کال 60% وښودل چې روحي او رواني مشکلات لري. ولې موږ او تاسو چې خپل ځانونه هم په نظر کې ونیسو، موږ هم په هماغه ناروغانو کې حساب یو، دا کچه لوړه ده. زیاتره ځوانان د معدې په ټپونو، د معدې په تکالیفو باندې اخته دي، خو ضروري دا نه ده چې دا به د معدې زخم وي. کله کله لکه دغه ورور وایي چې 1.5 کلن یم، او د 15 کالو راهیسې زه د معدې په ستونزې او مشکل باندې اخته یم. د دې علت باید معلوم شي چې آیا د دې ناروغۍ علت رواني مشکل دی، روحي فشار دی، آیا کومه بکتریا ده، کوم میکروب دی، د درملو له امله منځته راغلی دی، یا دا کوم عادتونه لري، یا نسوار، سګرټ، پانیا، د الکولو څخه استفاده کوي. تر څو پورې چې د ناروغۍ علت معلوم نشي، د هغې درملنه، د هغې تشخیص، د هغې سره مخ وړاندې تګ ډېر زیات ناشونی او مشکلات منځته راوړي. نو ښه خبره دا ده چې دا رور باید موږ سره د برنامې وروسته په همدغه بر ټیلیفون شمیرې باندې اړیکه ونیسي، موږ به بیا ورته یو مهمه مشوره او ادرس هم ورکړو.
بلې اورېدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اوري، او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال را سره په سټډیو کې دی او تاسو ته معلومات درکوي. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مننه، خیر اوسې. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ. ښه، ولي الله خان، موږ ستاسې غږ اورو، مهرباني.
زه له ډاکتر سره دغه پوښتنه کوم، زه په خپل مقصد دغه مرچک ډېر خورم، خو تاثیر یې نه ده پرېښودلی، او بېرېږم چې دا به څومره تاواني که بنه وي. او بل داسې ټیټ شم، سهار وختي بس داسې دغه کوم تر سپمژوم داسې بد بوی را ووځي، او دا سهار وختي پر تسه خوا اوبه چښم، دا چې څنګه ده؟
مننه.
مرچک تر ممکن وای کله کله داسې کېږي چې یو وګړی د معدې ټپ لري خو مریض هیڅ نښې نښانې نه لري. کله کله داسې کېږي چې حتی کله معده سوری شوله، مریض د معدې د درد او د شدید درد څخه شکایت کوي. کله کله داسې کېږي چې د معدې ټپ منځته راغلی وي، تر هغه چې اختلاطات یې نه ورکړي مریض څه نښې نښانې نه لري. نو د ډیر مرچک خوراک هم ښه نه دی، هر څه کیمیانه روي باید اختیار شي. او له بله پلوه د ورور وویل چې سهار کې زه راپاسېږم، د خولې څخه مې بد بوی منځته راځي. د بد بوی زخ زیات علتونه دي. لومړی خپله د غاښونو او د وریو ناروغي، چې هر انسان باید حد اقل د ورځې 2 وارې غاښونه مسواک یا برس کړي. له بله پلوه باید هغه خواړه ونه خوري چې هغه د خولې د بد بوی له امله وګرځېږي، لکه د بلګې په ډول باندې د جمعې په ورځ باندې د خامې هوږې او د پیاز خوړل منع ګرځېدلي دي. د دې معنی هم همدا ده چې په څنګ کې باید ترې ګاونډیان او په مسجد کې ترې څوک په ازار نشي. د بد بوی علت یو هم د معدې زخم یا ټپ هم کیدلی شي چې دغه خپله د معدې زخم یا ټپ کولی شي چې مریض فقط د خولې د بدبوی په اساس باندې احساس کړي. خو یو بل ټکی دی چې زموږ زیات پام راوګرځو، دا مې یو ډیره ښه او بارزښته خبره ده. ځینې وګړي سهار کې چې مانځه ته راپاسیږي څو ګیلاسه اوبه په نهاره باندې څښي. دا مثال لري لکه روزانه چې موږ او تاسو خپله معده پرې مینځو، ډېر مؤثر تمام شوي دي او حتی د معدې د زیاتو ناروغیو د بد هضمۍ په حساب باندې د معدې په ټپونو کې دغه کړنلاره چې دا ډېره زړه پورې ده او موږ یې همیشه تاییدو.
السلام علیکم.
سلام په خیر یاست؟ خیر او خیرات ته
من نزانم معرفي کوي.
رحمت الله هم د زابل ولایت.
رحمت الله خان، موږ موضوع د معدې زخم په اړه ده، که تاسو کومه پوښتنه ولرئ.
زما پوښتنه ده له ډاکټر صاحب څخه چې قبض ډېر لرم، دایمي قبض لرم، بس دا بوسه وخورم بیا ښه یم، کله چې بوسه ونه خورم بیا دایمي قبض لرم، که دې په باره کې معلومات راکړي.
اها من
زمنګ استاد خبرونه لا
بلې تاسې میډي زخم هم لري. نو ډاکټر صاحب، دوی د موضوع اړوند کومه پوښتنه نه لرله؟
بیا هم چې موضوع خوندور شو، ځکه قبضیت هم وای کولای شي چې د معدي زنی ستونزې راولاړې کی.
بلې،
هغه کسان چې قبضیت ولري او څو ورځې سارات تیر نشي، ډکه میتیازې کلکی وي، نو خپل دغه د ډکه میتیازو پاتې کېدل په کلمو کې د هضمي سیستم ستونزې راولاړي. نو د دې لپاره بهترینه خبره دا ده چې رحمت الله باید اول کار چې وکړي چې د قبضیت څخه مخنیوي وکړي، مایات باید ډیر وچکي، هغه خواړه باید ډیر وخوري چې د ډکه میتیازو حجم یې زیات کړي، لکه ترکاری باب او په زمین کې ورسره د زنی لکه د چویل چې بوسا یا د اسپغول څخه باید استفاده وشي. لبل پلو دریم کار د قبضیت ته ناروغانو لپاره ورزش ده، دا باید ورزش وکړي، کلم چې قبضیت لمنځلاړ ان شاء الله د ستونزې به الله حل کړي.
ډاکټر صاحب، نو د خبرونی هم لمړی برخه همدلته ورورو ختمیږي، دویمه برخه هم پاتې له خبرونو وروسته ورته راګرځو. نو اوریدونکو ته به هم د ټلیفون شمیرې اعلان کو: 0995030025. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. دوستانو، روغتیا ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال سره په سټډیو کې دی او تاسو ته معلومات درکوي د دغه اړوند موضوع په اړه. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل، د معدې د سالم ساتلو لپاره مهمه دا ده چې خواړه ډیر او یا یو وار ونه خوړل شي، ځکه که یو ځل خواړه وخوړل شي معده یې هضمولی شي خو نورې ستونزې بل رامنځته کړي. دغه راز سره کړي خواړه او مسالې هم د معدې لپاره ستونزې پیدا کوي. یو وروستی اوریدونکی اخلو، بیا به خبرونه د خبرونې لومړۍ برخه همدغه پای ته رسوو. السلام علیکم. نو ډاکټر صاحب، تاسو دوه دقیقې وخت لرئ، نو کولی شئ چې دغه ورور ته ځواب ورکړئ.
ډېر ورو ویل چې غوښې یا ډېر غوړ خواړه وخورمه، نو د شپې چې راپورته شم د خولې شاوخوا مې سره وي. نو ښه خبره خو دا ده چې علت یې باید معلوم شي. ممکن دا وګړی چې دی، دا ممکن د غوښې یا د پروتیني موادو سره ممکن کم حساسیت ولري، چې لومړنی حساسیت یې ممکن د خولې په جوف کې د سوروالي راخکاره کېدل وي. نو ښه خبره دا ده چې یو ځل باید یو معالج ډاکټر ته د نږدې څخه ځان ښکاره کړي، تر څو د دې ستونزو او مشکل څخه خلاصي عمومي.
دوستانو، د خبرونې دویمه برخه هم مه هېروئ. روغتیا ژوند شتمني پروګرام دوام لري. او تاسو هم په دې خبرونه کې کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. کغوړی د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او د دې خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته هم راځي او کړئ. آدرس یې د ازادي رادیو .com ازادي رادیو .org هم درنګ ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/azadiradio. او د خبرونې لومړی برخه روختیا ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې به هم ستاسو ملتیا غوړو او د ټلیفون شمیره به هم تاسو ته تکرار کوم 0992153 بل شمیره مو ده 0992253155. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیره دی او په سټډیو کې هم ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال را سره دی او تاسو ته معلومات درکې د معدې د زخم په اړه چې د میډې زخم په اړه مخکې هم تاسو ته تفصیلي معلومات درکړل او که تاسو سره بیا هم کوم پوښتنه یې کولای شئ چې په همدغه شمیرو له موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخلئ. دا اوس نو ورو نږدې کیږو د دریو بجو خبرونو ته. د دریو بجو مهم خبرونه به له خپل همکار جمشید حبیبزاده سره وورو او بیا هم د خبرونې دویمه برخه مهیروي روغتیا ژوند شتمنی پروګرام هم لا ازادي رادیو اوري. دا اوس رزونو خبرونه اورو.